درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د ناټو د دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هیواد کې د سولې پر بهیر بحث کوي. مسکو نن د افغانستان په اړه د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. همدارنګه د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو پیل له خبرونو کوم. د ناټو د دفاع وزیرانو او شریکانو نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هیواد کې د سولې پر بهیر بحث کوي. په داسې حال کې چې افغانان په خپل هیواد کې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو د ځنډیدلو پایلو د اعلان په تمه دي. امریکا او متحده ایالاتو د پنجشنبې په ورځ په دې برخه کې پر زغم ټینګار کړی دی. او په پاکستان کې د بشري حقونو مخکښه فعاله ګلالۍ اسماعیل چې دا مهال په امریکا کې په تبعید کې اوسیږي وایي پلار یې ناپېژاندو وسلوالو د پنجشنبې په ورځ په پېښور کې د سترې محکمې د ودانۍ له مخې پټولی دی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې د افغانستان په اړه، د بلجیم پلازمینه بروکسل نن د ناټو د دفاع د وزیرانو د هغې غونډې کوربه دی چې په کې به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر تمویل او په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښتم بحث وشي. ټاکل شوی چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم ګډون وکړي. په ناټو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي د چهارشنبې په ورځ وویل چې تر 2040 میلادي کال د افغانستان د ځواک کونو ټول لګښت تامین شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د غیر منسلکو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا کوي. ارګ پرون په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی به باکو کې له اذربایجاني چارواکو سره هم کتنې ولري. د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د ناپیلو هیوادونو د مشرانو دا غونډه سبا هم دوام کوي. دا ناپیلو یا غیر منسلکو هیوادونو حرکت ټولنه تقریبا شپېته کاله مخکې د سړې جګړې د اوج په کلونو کې جوړه شوه. دا د ټولنې هدف په عمومي ډول په نړۍ کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو پراختیا بلل کیږي. په داسې حال کې چې افغانان په خپل هیواد کې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو د اعلان په تمه دي، د امریکا متحده ایالاتونو د پنجشنبې په ورځ په دې برخه کې پر زغم ټینګار وکړ. د جنوبي او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلس کابل ته له سفر وروسته ویلي هغه خوشحاله ده چې ټولو مخکښو کاندیدانو د انتخاباتو د پایلو منلو ته ژمنتیا څرګنده کړې. د فرانسې خبري اژانس د الیس ویلس له خولې وایي د رایو د شمیرلو د شفافي او باوري پروسې پر اړتیا او پر دې چې د افغانستان انتخاباتي بنسټونه له کوم فشار او لاسوهنې پرته د دې پروسې مشري وکړي ټینګار کړی دی. نوموړي د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دایي نتایجو د اعلان ځنډ ته په اشاره زیاته کړي. د محل په نتایجو کې دقت تر سرعت ډیر مهم دی. د الیس ویلس په وینا ټول کاندیدان هڅولي چې زغم وخي او د انتخاباتو د نتایجو رسمي اعلان ته انتظار واسي. ټاکل شوی و چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړني نتایج د تلی د میاشتې په 20مه نیټه اعلان شوي وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په چارو کې رامنځته شوی ځنډ او په سیستم کې د شاملو شوو رایو د سپیناوي لپاره د زیات وخت اړتیا د دې سبب شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان وسنلیک. تر اوسه نه ده څرګنده چې د انتخاباتو کمیسون به کله د تلی د شپږمې نیټې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د غور چارواکو تایید کړي چې د فیروزکو ښار په لویدیځ کې د بشري مرستو د هماهنګۍ د ادارې د کارکوونکو په موټر حمله کې د دې ادارې یوه ښځینه کارکوونکي وژل شوې او یوه بله ټپي ده. دا غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی پرون ازادي راډیو ته وویل چې حمله د پای کمر په سیمه کې شوه. خغلی خطیبی وایي دا دواړه خزینه دي او د دې موسسې کارکوونکي دي. هغوی په سیمه کې روغتیایي خدمتونه کول، خلکو ته یې زده کړه ورکوله چې څرنګه خپل ماشومان له ناروغیو وساتي. د غور چارواکو ویلي چې حمله وسلوالو طالبانو کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د بشري حقوقو مخکخه فعاله ګلالۍ اسماعیل چې دا محل په امریکا کې په تبعید کې ژوند کوي وایي پلار یې ناپیژاند وسلوالو د پنجشنبې په ورځ په پیښور کې د سترې محکمې د ودانۍ له مخې تښتولی دی. ګلالۍ اسماعیل خپله هم وروسته له هغې له پاکستان نه متحده ایالاتو ته وتښتېده چې پاکستاني چارواکو یې پرله پسې د نیولو هڅې کولې. د بشري حقونو د فعالې او د پښتون ژغورنې د غورځنګ ملاتړې ازادۍ راډیو ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پلار یې محمد اسماعیل په پیښور کې محکمې ته له حاضرېدو وروسته کور ته ستنېده چې د ملیشو یونیفورم لرونکو ناڅرګنده کسانو تښتولی او دوی یې په برخلیک نه دي خبر. د نوموړي مدافع وکیل سبحان الدین خټک ازادۍ راډیو ته ویلي د پوهنتون استاد محمد اسماعیل د محکمې د دروازې له مخې وتښتول شو. د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو مشر په دې اړه د تبصرې لپاره ونه موندل شو، خو د ایالتي حکومت ویان شوکت یوسفزي بیا مخکې له دې چې خپل ټلیفون بند کړي په دې موضوع یې له تبصرې ډډه وکړه. محمد اسماعیل او میرمنې د ترهګرۍ د مالي تمویل په تورونو محکمې ته غوښتل شوي وو. دوی پرله پسې دا تورونه رد کړي او پولیس او استخباراتي ادارې ملامته کړي چې د دوی د لور ګلالۍ اسماعیل د بشري فعالیتونو له کبله یې پر کورنۍ فشار راوړي او د ځورولو هڅه یې کوي. په پاکستان کې ډېر کله هغه کسان چې په دې هېواد کې په چارو کې د پوځ د واک او مداخلې د کمولو غږ پورته کوي په جبري توګه نادرکه کېږي چې د فعالانو په وینا د استخباراتي ادارو لخوا تښتول کېږي. پینټاګون وایي د سوریې په شمال ختیځ کې به د امریکا پوځي حضور پیاوړی کړي څو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مخه ونیسي چې د تیلو دا بډای سیمې بیا لاندې نه کړي. د پنجشنبې په ورځ دا پریکړه له هغه څو ورځې وروسته ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې له هغه سیمو چې له ترکیې سره پر پوله پرتې دي د امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړ. د اقدام ترکیې ته اجازه ورکړه چې په سیمه کې د انقرې په وینا د خوندي زون د رامنځته کولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د متحد ځواک کوردي جنگیالیو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د سوریې په دې سرحدي سیمه کې چې مخکې د امریکایي سرتیرو او کوردي جنگیالیو په خوا کې وه، اوس ترکیه او روسي ځواکونه ګسمی کوي. دوستانو خبرونه ملاتړي راډیو نو اوریدل، دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وسم مخکې له دینه چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو چې یو کلتوري ادبي او فرهنګي مجله ده څو ریپورټونه راخلو. لومړی بروکسل ته ځو. د ناټو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هیواد کې د سولې پر بهیر بحث کوي. د افغانستان د مسلو په اړه بحث د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې کیږي. په بروکسل کې د ازادي راډیو همکار مصطفی صدیقی په دې اړه یو ریپورت چمتو کړی دی چې مهم ټکي به یې زه درته وړاندې کوم. ناټو وایي په افغانستان کې به خپل هغه ماموریت ته چې د افغان ځواکونو روزنه او سلام مشوره ده دوام ورکړي. د قاطع ملاتړ په نوم دا ماموریت د 2015 کال په جنوري میاشت کې پیل شوی. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې په دې اړه وویل:
We strongly believe that the best thing we can do to create the conditions for a negotiated
مخ پر دې قوي باور لرو چې د خبرو په وسیله د هواري دی ویلارې چارې د مندلو غوړه لار ده چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو څو طالبان پوښي چې باید خبرو اترو ته کینی او نوې جوړجاړي وکړي. د اصول د بهیر څخه د ملاتړ ترڅنګ به د ناټو دفاع وزیران او شریکانې د خپل غونډې په دویمه ورځ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او تمویل پر لارو چارو هم خبرې وکړي. تمه کیږي چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم په دې غونډه کې برخه واخلي. ناټو ویلي چې افغان ځواکونه به تر 2040 میلادي کال پورې تمویل کړي. د افغان ځواکونو لګښتونه په کلنۍ توګه شاوخوا 15 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې ډیره برخه یې د امریکا متحده ایالات برابروي. د امریکا د دفاع وزیر مارکس پر هم د بروکسل د غونډې له ګډونوالو څخه دی. نوموړي دغلته د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل: اسپر وایي په افغانستان کې به د امریکا د متحده ایالاتو ماموریت بدلون ونه مومي. د دې ماموریت هدف دا دی چې نه یوازې امریکا بلکې زموږ ټول شریکان چې هلته حضور لري ډاډمن شي چې افغانستان بیا هیڅکله د ترهګرو پر پټنځای نه بدلیږي. اسپر د یکشنبې په ورځ کابل کې نوموړي هلته وویل هدف دا دی چې په یو وخت کې د سولې توافق هم ترلاسه شي، خو په دې اړه چې دا هدف کله ترلاسه کیږي نه د امریکا د دفاع وزیر او نه هم د ناټو عمومي منشي څه ویلي دي. طالبانو پرله پسې ټینګار کړی چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي. آیا اوس به دا وسلواله ډله د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ تازه غوښتنو ته هو ځواب ورکړي؟ افغان ژورنالیست او سیاسي څېړونکی سمی یوسفزی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبان لا هم د بریالیتوب د ترلاسه کولو په فکر کې دي.
ولا هنوز هم فکر میکند که
خاغلی سوبزیا وایي هغوی اوس هم فکر کوي چې یو ځواک دی او کولی شي تر کلونو پورې وجنګېږي. ښایي په دې فکر وي چې که سوله هم راځي باید د دوی په شرایطو راشي، او که سوله هم نه راځي کولی شي د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو خلاف جګړې ته دوام ورکړي. خو هغه څه چې مهم او خواشینوونکي دي دا دي چې د افغانستان خلک او ولس د جنګ د دوام له کبله تر ټولو ډېر زیان ویني او درنه بیه یې پرې کوي. ولسی وګړو له کلونو راهیسې په افغانستان کې د روانې جګړې له کبله زیان او کړاو ګاللی. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل تازه رپورټ کې ویلي، افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې له 2.5 زرو زیات ملکیان وژل شوي او تر 5.5 زرو زیات نور جګړو کې ټپیان شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي استازي تدامي چې یا محمود ویلي چې د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې زیاتېدل څرګندوي چې په دې هېواد کې د خبرو له لارې د سولې ټینګښت مهم دی. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. که په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیران د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا او تمویل خبرې کوي، مسکو بیا نن د یوې داسې څلور اړخیزې غونډې کوربتوب کوي چې پکې به د افغانستان د سولې په بهیر او همدارنګه سولې ته د رسیدو پر لارو چارو بحث وشي. په دې غونډه کې د چین، روسیې، امریکا او پاکستان استازي برخه اخلي. دا نه ده څرګنده چې افغان حکومت دې غونډې ته وربلل شوی کنه، خو حکومتي چارواکو ویلي په غونډه خبر دي، ګډون پکې نه کوي او پایلو ته یې خوشبینه دي. فرشته جلال زی او په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازي به نن په مسکو کې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد آصف د اکتوبر په 3 په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي وو چې دا غونډه یوه مهمه موقع ده چې په افغانستان کې د سولې د مذاکرو په ټپه درېدلې پروسې ته د بیا پیل لارو موندل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي وو چې د افغانستان او د آسیا د لویدیځ لپاره د بهرنیو چارو وزارت استازی به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر دوشنبې په ورځ په یو ویان کې خبر ورکړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د روسیې په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرته له دې چې د واشنګټن، مسکو، اسلام آباد او پیکینګ د استازو نننۍ څلور اړخیزې غونډې ته مخامخ اشاره وکړي، په یو بیان کې ویلي وو چې خلیلزاد په مسکو کې د روسیې او چین له استازو سره د افغانستان د جګړې په پای ته رسېدو کې د ټولو خواوو پر ګډو ګټو وژغېږي. په مسکو کې نننۍ غونډې ته د افغانستان د حکومت استازي نه ورځي، خو د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم بیگا ازادي راډیو ته وویل: موږ هغه هڅې چې د سیمې او نړۍ په کچه په افغانستان کې د سولې لپاره وسی د افغانستان په خیر ګڼو. په افغانستان کې د سولې د بهیر د بری لپاره داسې هڅو ته جدي اړتیا ده. مسکو د سپتمبر په 14 په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر د یو پلاوي کوربه و. د روسیې خبری آژانس تاس وویل چې د طالبانو پلاوي په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له خاص استازي زمیر کابلوف سره وکتل. یوې خپلواکې سرچینې هم ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی وو. هغوی پر دې هم ژغېدلي ول چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو بیا پیل ضروري دی. زلمی خلیلزاد د دوشنبه پر ورځ په بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي او د غړو هیوادونو له استازو سره د دې په ټپه درېدلي بهیر د بیا پیل پر اړتیا خبرې وکړې. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ د اکتوبر په 3 خبریالانو ته په بروکسل کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل ملاتړ کوي، خو په دې شرط چې طالبان ومني چې ټول هغه پرمختګونه چې په وروستیو 3 کلونو کې سوي خوندي پاتې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نه هواره په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره وکتل، خو د لیدونو او کتنو د لړۍ د سپتمبر په پیل کې وشنېده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 9 له طالبانو سره خبرې لاغوه کړې. د دې هڅو بیا پیل به راتلونکې اونۍ په چین کې هم د یوې غونډې د بحث موضوع وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 3 د افغانستان د حکومت او وسوالو طالبانو د سولې د مخامخ خبرو د پیل ملاتړ وکړ او ویل چې غواړي مرسته وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاورحمن سلیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې د ملي یووالي حکومت د استازو د ګډون یا نه ګډون پرېکړه لا نه ده شوې. ښاغلی سلیم وویل چې حکومت له چینایي لوري یو لړ معلومات او توضیحات غوښتي دي، خو تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي. هغه ونه ویل چې حکومت څه معلومات غوښتي دي. په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاین پر ټویټر تایید کړی چې چین د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د هغوی یو پلاوی ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د افغانستان حکومت مکرر ټینګار کوي چې سوله د حکومت له شراکت پرته نشي راتلای.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو
امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوان دي کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. دوستانو، د ازادي رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 100.5 اورېدلی شي. د ورځې په جریان کې موږ بیلابیل خبري، تفریحي او همدارنګه څېړنیز پروګرامونه لرو چې تاسو پکې بحثونه اوریدلی شئ. پر روانو حالاتو باندې همدارنګه داسې خبرونه لرو چې د کورنیو لپاره دي، خو اوس د دې ساعت لپاره ادبي، کلتوري او فرهنګي مجله چمتو ده.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خیشاری. یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب ستاسو هرکلی کوم. د رادیو مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په هلمند کې د تاریخي او لاسي صنایعو د نندارتون په اړه راپور برابر کړی.
نندارتون ګټه دا ده چې په ټولنه کې هر هغه څوک چې درس ترنوینی چې د شودو لاسي صنایع دي، نور تاریخي اثر دي، دغه مواد یا دغه ترنوینی بیا
په هنر جاج کې له ډاکټر اجمل خکولي سره د تخلیقي ادب د پنز جاج اخلو.
کمیت جواب ویل شي نو خدا ده چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر.
په فنکار برخه کې له نواب ریحان سره د هغه په فن خبرې کوو.
وم خوشاله ژوند می خادو، د چا یادو د زکور می پی آبادو، د چا یادو ګونګوسه او تورش.
په زرپانه کې به لند کیسه شیطانی واوري.
پرون مازیګر چې خواړه پخ کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دې سر لوڅاوو.
او په بریښمین خیال کې به د سهارګل امیرزی نظم واوري. ستاله غیګینا په خپل غیګ کې خیم، ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پریخ وا لار دې راکړه، تانو زما د مرګ سلا کړه، ما چې لیلا کړه تا بلا کړه.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ګڼو ځوانانو په زړونو کې ډېری داسې خبرې وي چې باید ولیکل شي، مګر دوی له قلمه ډار لري او فکر کوي چې چیرې لیک وکړي نو ښایي ضعیف او نادرست وي. دا ځوانان حق لري چې وویریږي، ځکه له یوې خوا یې د داسې لیکوالو لیکونه لوستي وي چې با تجربه او غښتلي وي، او له بل پلوه داسې څوک نه وي چې ویره یې له منځه یوسي. هغوی چې لیکوالۍ ته شوق کیږي، مخکې له دې چې قلم پورته کړي باید دا پوښتنې له ځان سره ځواب کړي: زه څه لیکم، ولی لیکم، د چا لپاره لیکم. د دغو او د تورته نورو پښتنو له جواب ورسخه یو کوچنی لارو مومي، خو دا هم باید په یاد وساتي چې د نورو با تجربه لیکوال غوندې نه ده، او نه هم ترې ټولنه هغه ډول تمه کوي لکه څنګه چې د یو با تجربه لیکوال څخه کوي. که خوشحال خان خټک د دومره زیاتو آثارو څښتن او یو منلې لیکوال او شاعر ده، هغه به هم یو وخت کم تجربه و. له هغه سره به هم په زړه او ذهن کې للیکه ډارو، خدا چې ډار یې له منځه وړی و او لیکي وکړ د پښتو ژبې یو منلی شاعر او لیکوال شو. نو ځوانانو ته بویه چې د لیکوالۍ په برخه کې له زړه ټولې ویرې لرې کړي او ووایي چې هغه څه لیکي کوم چې د ده د ذهن مطالعې او مشاهدې محصول دی. په همدې هیله خپرونه پیلوو او په پیل کې له رویا مادومي څخه د تیرونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست څخه د پاسه 100 لرغونی آثار د دغه ولایت د مرکز له پلورنځیو څخه راټول کړل. دغه آثار په غیر قانوني ډول پلورل کېدل. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس غلام نبی حسن وویل چې د دغه ولایت د ملي امنیت ریاست، امنیت قومندانۍ او څارنوالۍ په همکارۍ یو شمیر تاریخي او لرغوني آثار چې په غیر قانوني ډول د زرنج ښار په انتیک پلورونو کې پیرودل کېدل او پلورل کېدل راټول کړل. هغه زیاته کړه چې دغه آثار په ډیر لنډ ممکن وخت کې د نیمروز اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې ثبت او راجستر کیږي. په زرنج ښار کې یو شمیر دغه انتیک پلورونکو له خپلو دوکانونو څخه د تاریخي او لرغونو آثارو له راټولولو سره مخالفت وکړ او وی ویل چې راټول کړای شوي آثار لرغوني نه دي او د انتیک وسایلو یوه برخه ګڼل کیږي. یو شمیر نور دوکانداران هم وایي چې دغه آثار د دوی څو کلنه پانګه ده او دولت باید د دوی له دوکانونو څخه د دغه آثارو په راټولولو اقدام نه وای کړی. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي چې اساسي قانون او د لرغونو آثارو د ساتنې قانون موږ ته اجازه راکړې ده چې په غیر قانوني ډول د تاریخي آثارو د پیرودنې او پلورنې مخه ونیسو. دغه آثار زموږ ملي پانګه او هویت دی او باید په دولت کې ثبت او راجستر شي. هیڅوک نشي کولای هغه د قاچاق په ډول وپیري. هلمند فرهنګي اونۍ پترس کې د بوست پلمن کې مشاعره او فرهنګي پروګرام ترسره شو. په دغه پروګرام کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد، د هلمند سرپرست او مرستیال والی مجاهد الله سفاری او د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله ویار هر اړخیزې ویناوې وکړې. د پروګرام په دویمه برخه کې د هلمند شاعرانو د سولې، یووالي او هیواد په تړاو بیلابیل شعرونه د مشاعرې ګډونوالو ته وړاندې کړل. د مشاعرې په بله برخه کې د هلمند پر وضعیت، فرهنګ، ننګونو او غوښتنو په تړاو تمثیلي پارچه او د سیمه ییزې موسیقۍ کنسرت ترسره شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سلاکار ډاکټر طارق رشاد په مشرۍ 15 کسیز پلاوی هلمند ته د فرهنګ اونۍ منځلو په مخه سفر کړی چې هلته به علمي سیمینارونه، مشاعرې، له تاریخي آبداتو څخه کتنه او ګڼ نور فرهنګي پروګرامونه ترسره کړي. د هرات د تاریخي مصلی د ټولګې د بیا رغونې کار پیل شو. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي د هرات ولایت د مشرتابه د وړاندیز له مخې د ملي امنیت شورا 10 میلیونه افغانۍ د مصلا د منارونو او ټولګې د بیا رغونې په مخه ځانګړي کړي دي. هغه زیاته کړه په تیرو 6 کلونو کې د هرات مصلا ټولګې ته دومره پاملرنه نه و شوې. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د څرګندونو له مخې د مصلا د ټولګې د بیا رغونې په طرحه کې د ګوهرشاد مقبرې ښکلې کول، د منارونو د کاشیو ترمیم او ټینګښت او د ګوهرشاد بڼ د دیوال بیا رغونه شامل ده. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په وروستي یو کال کې لسګونه تاریخي څلې بیا رغولې دي. اوس د ستر جامع جومات او د زړو ګودامونو د ودانیو په ګډون د څو تاریخي څلو د بیا رغونې کار دوام لري. د مصلا مجموعه د بیا رغونې د کار د پیل په مراسمو کې یو شمیر فرهنګیان هم حاضر وو. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی د دغه ټکی په بیان سره چې افغانستان د تمدنونو څلور لاره ده، د منارونو د بیا رغونې د کار د پیل هرکلی وکړ او د ټولو تاریخي څلو د سروې د پیل خبر ورکړ.
په هلمند کې د تاریخي او لاسي توکو ترڅنګ یو انزوریز نندارتون جوړ شوی. د دغه نندارتون د پرانیست مراسمو ته له کابل څخه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري لوړپوړي مسولین هم ورغلي وو. د لښکرګاه ښاریانو یې په شوق لیدنه کړې. خو د لاسي توکو د غرفو مسولینو یو وار بیا له حکومت څخه د دوی توکو ته د بازار موندنې غوښتنه کړې. په دې اړه له هلمند الیاس زایی راپور لري.
د پخوانی سینما په انګړ کې د ایشودل سو توکو نندارې ته ډلی ډلی خلک راځي. د لشکرګاه ښار لومړی امنیتي او زیات مخامخ د سینما یا فرهنګي مرکز په واړه تالار کې سلګونه کسان چې اکثره یې ښځې او ځوانان دي، دلته د راړول سو تاریخي لاسي او انځوریزو توکو د غرفو او میزونو څخه لیدنه کوي. د دې نندارتون د پرانیستلو او ګډون لپاره د کابل څخه د اطلاعات او کلتور وزارت سلاکار طارق رشاد او یو شمیر ادارو رسان هم راغلي دي. د هلمند دولت د مقام چارواکو د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مسؤلینو لخوا په دې ولایت کې د فرهنګي اونۍ د پیل په خاطر یوازې مننه وکړه. د وزارت مسؤلینو هم د هلمند ولایت د تاریخي ابدات او فرهنګي ودې په خاطر رسنیو ته څه نوې زیری ورنکړ. د نندارتون ګډونکو وایي تر هغه چې د تاریخي ابداتو د رغونې عملی کار پیل نشي او د هلمند د فرهنګي ودې لپاره د تشو وادو پر ځای کارونه ونیسي، دغه ډول نندارتونونه به د تیرو غو په څیر ګټونه کړي. د پوهنتون دوه استادان محمد انوار حیدری او نذیر احمد رشتینی ازادي رتول نن درتونونه هغه وخت شوی چې په عمل کې هم نتیجه ولري.
نن درتون ګټه دا ده چې په ټولنه کې هر هغه څوک چې درس پرنیوي چې د شډو لاسي صنایع دي نور تاریخي اثر دي دغه مواد یا دغه څوینه بیا په خپل کورونه کې نشري یا په خپل ټولنه کې نشري د شډو پر کورونو پر کارونو پر لاسترونو باندې باور کیږي.
دا باید رانی ولسی او د بازار انکشاف وکړي که د دوی څخه نن د دوی دغه کار چې ننداری ته وړاندې شوی دی او کتل کیږي دا رانی ولسی دوی به تر دې ښه ډیزاینونه بازار ته وړاندې کړي. مهم مسله دا ده که حکومت دوی سره رښتیا همکاري کوي او تر دغه بازاري مسایل ور اخوا دوی باید ډېره توجه دې ته وکړي چې د دې د پروش یو زمينه ورته برابره کړي.
پر لوی تختو د سولې زوارام ژوند سره تړلي عکسونه د پخوانیو زمانو د پاچاهانو د جنگي او رزمي وسایلو سره سره چننداري ته وړاندې سوي دي. د روخامو د ډبرو څخه جوړ سوي شایسته توکي د دې جملې د ډبرې څخه جوړ سوي د یو لوی سترنج یا شطرنج ترڅنګ د شوزو لخوا په لاس جوړ سوي شایسته لاسي خامکې غاړي د شوزو ډول ډول ښکلو کمیسونه او ډېر نور توکي د غنندرتون ته راوړل سول. د هلمند د شوزو چارو رسي وجهي رسولي ازادي راډیو ټول دوی ته معلومه سوې ده چې د شوزو د لاسي توکو په برخه کې هر نندرتون ګټه کړې ده. اغلی رسولي وویل هم د دوی د لاسي توکو بازار شسو دی او هم ښځې ډېرې سوي دي او د لاسي صنایعو په برخه کې د کار دوام ته تشویق سوي دي.
په لومړۍ نندرتون کې بېخي د ښځې مشارکت هم لږ و، یعنې د دوی ګډون وطن کمرنګ و او دغه نو د دوی هغه شوق او علاقه هم لږ و. دغه شیان سره دوی فکر کوي چې هغه شیان چې موږ جوړوو یوازې کولای شو چې هغه خپلوان ته یا کسان چې د دوی سره شناخت او ارتباطات لري دوی ته ورکړي یا دوی ته خرڅ کړي. نو اوس دوی چې پوهېږي ورځ تر بله مثال دغه شیان چې دوی آماده کوي او نندرتونونو ته وړاندې کوي ډېرېږي او کیفیت یې یو څه سم شوي دي. خو په دغه نندرتونونو کې دوی کولای شي چې یو څه خرڅ هم کړي، یعنی کولای شي چې هغه شیان چې آماده دي دوی خرڅ کړي او دغه په مقابل کې نور خپل کارونه شروع.
د لشکرګاه ښار په فرهنګي مرکز کې که څه هم دا یو ګډ نندرتون و چې د فرهنګي اونۍ د پیل په مناسبت جوړ شوی و، خو نورو هغو نندرتونونو ته چې پخوا یوازې د ښځو د لاسي توکو د شهرت او بازار موندنې په خاطر جوړ سوي ول، موږ ته ډېرو ښځو د لاسي توکو لپاره د بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کړي دي او ډېرو یې د دې کار څخه د لاس اخیستلو هم ویلي دي.
د افغانستان ملي موزیم چې د دغه هیواد لرغونې برام او تاریخ بیانوي یو له پخوانیو موزیمونو څخه دی. د دغه موزیم چارواکي وایي هڅه کوي هغه بودایي مجسمې بیرته ورغوي چې د طالبانو د رژیم پر مهال ماتې شوې دي. دا چې دغه چارې څوک مختوړي او بشپړېدل به څومره وخت ونیسي؟ رحمت افغان دغه موزیم ته ورغله.
طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د دې موزیم 2500 مجسمې ماتې کړې وې، خو د امریکا د شیکاګو پوهنتون او افغانانو په ګډه د دغو ماتو شویو بودا مجسمو د رغونې چارې وروستۍ پړاو ته رسولې دي. د دغه موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وای د دې مجسمو د بیا رغونې چارې یو کال وړاندې پیل شوي وې.
د لرغونی آثار و خصوصا اغا آثار چې د طالبانو په وخت کې مات شوی ده او د حده لرغونی سیمی څخه پیدا شوی و، مخکې د هغه آثار مونږ وسیع پروژه تر لاس لاندې لرو چې هغه بیرته ترمیم وو او پس له هغې نه چې ترمیم شو بیا هغه نندارې ته انشاءالله وړاندې کوو. نو دا پروژه د شیکاګو پانتون په مرسته دلته جریان لري او د امریکې سفارت مالی مرسته کوي او تقریبا هغه اول او دویم پړاو بشپړ شوی ده. اوس دویم پړاو کې کار جریان لري او پس له هغه نه انشاءالله په دریم پړاو کې د آثارو ترمیم شروع کیږي او په درې کاله د پروژه انشاءالله ختمیږي.
په 2001 میلادي کال کې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د کابل په موزیم کې ولاړ مجسمې له اسلام سره پوټه کړې او بللې او سرونه یې ورمات کړل. دا چې دغه مجسمې او لرغونی آثار په کومې دورې پورې اړوند دي، د کابل موزیم د لرغونو آثارو د ترمیم څانګې مسلکي غړی شیراز الدین صحیفی په اړه وایي
یو سره کې مېده شو دا دغه اثر چې مات شوي په دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې تړاو لري. د جلال آباد هډې څخه دي په بیلابیلو ډولونو لري. هر یو مختلف تاریخونه بینوي چې زیات په ارزښت دي.
د افغانستان ملي موزیم سل کال وړاندې د امان الله خان په دوره کې جوړ شوی چې د دغه موزیم د چارواکو په وینا اوس مهال ورکې و څلوېښت زره قلمه لرغوني اثار چې یو لک پنځوس زره پارچې کېږي نندارې ته ایښودل سوي دي.
په وروستیو کلونو کې تخلیقي ادب ډیر پنځول کیږي، کتابونه چاپیږي او دا بازار ورځ تر بلې د تودیدو په حال کې دی. خدا چې د دغه پنځ بهیر شعوري دی که غیر شعوري، او د تخلیقي ادب د کره کتنې بهیر څه ډول روان دی، دا او دې ته ورته پوښتنې د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر اجمل خکولي په نننی هنر جاج کې باز محمد عابد ته ځواب کړي.
هنر جاج
استاد، په دې تیرو سو کلونو کې تخلیقي ادب بے بندوباره چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی، دغه کمیت کیفیت ته څومره تاوان رسوي؟
اصلا خبره دا ده چې موږ خو یعنی کمیت ډېر په دغه پورې تړلی دی که نه په چاپ پورې. د چاپ وسایل موږ ډېر لرو، مثلا پانګونه په اسانه، کمیت سره د پانګونې ډېر نږدې تعلق، خو کیفیت داسې یو څیز دی چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي. یعنی روزنیز مرکزونه، تحقیقي مرکزونه باید دومره پیاوړي شي چې هغه کمیت جواب وویل شي. نو خدا ده چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي. خلا دا چې موږ خو د چاپ وسایل ډېر پیدا کړل، چاپ پیسې پیدا کړلې، پانګونه هم شته، کتابونه ډېر چاپ شول، خو کیفیت ته نقصان ورسېد. زه فکر کوم چې په دې مورد کې نقد هم دی. البته د نقد او تخلیقي ادبیاتو رابطه چې ده دوه اړخیزه ده. که تخلیقي ادبیات چاپېږي دا نقد ضرورت لري او دا نقد غواړي، یعنی د دې سره نقد پیدا کېږي یو ډول. همدغه شان د سرچپه هم ده، مثلا که نقد نه وي موجود نو تخلیقي ادبیات هم د کیفیت په لحاظ خرابېږي، هم یې تخلیق متاثر کېږي. یعنی کېدای شي تخلیق چې اوس مثلا موږ تاسو ته دغه په برخه کې انداوی متاده کې کیسه یې داستاني ادبیات په برخه کې یو وخت تقریبا داسې وګڼي چې پنځه کاله مخکې یا تقریبا لس کاله مخکې ډېر ښه داستاني ادبیات چاپېدل، ډېر چاپېدل د کیفیت له پلوه ډېر ښه او نقد هم ډېر پکې ده. مثلا زمونږ استاد عموما داستاني ادبیات په برخه کې نقد ډېر فرمالیستي، نو تاسو ډېر کې ده. اوس هغه نقد داستاني ادبیات په برخه کې هم ډېر سور شوی دی، حالات سیاسي حالات هم داسې بدل شوي دي او له دې سره هغه کیسه یې ادب هم متاثر شوی دی.
استاد بالکل، ما هم همدا خبره کوله چې د نن لس کاله تا شل کاله پخوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي ځای نیولی، یعنی ځای ځکه نیولی دی چې معیار و، او معیار ځکه و چې هغه وخت تنقید و که نه. مثلا که افغان ادبي بهیر راواخلو، تاسې د هغې غونډو شاهدان یې، بلکې د بنسټګرو د جملې نه یې، هغلته نقد و، شعر هم قوي و، کیسه هم قوي وه. اوس چې نقد نشته دی، بیا هم تخلیق خوشته دی او بے بندوباره چاپ هم دی.
تخلیق یو په دغه خلکو کې پیدا شوی ده. هغه دا چې مثلا چاپ ډېر اسانه شوی، لوستونکی ډېر محترف شوی دی، ډېر مهم شوی دی. پورتنی پخوا په مثلا لس تاسو چې وایي پنځلس کاله یا شل کاله پخوا د لوستونکي سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه وه، بل دا چې د چاپ وسایل ډېر کم وو که نه. نو ډېر اتکاو دغه مثلا ډېر باغه کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډېر لوړ وو. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډېره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي که نه. نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډېر شوی دی، لوستونکی ډېر محترم شوی دی، زموږ ستاسو لوستونکی، زموږ د ټولنې لوستونکی، بیا هغه متخصص یا لږ تر لږه عملي لوستونکی نه دی که نه. په دې خاطر عام لوستونکی دی چې په ډېرو عامو ادبیاتو باندې پوهېږي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډېر د کیفیت ته جوړ وو او کمیت ډېر کم وو، ډېر کم کتابونه چاپېدل. اوس کمیت ډېر زیات دی خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا همدغه شاید یې نقد خبره ده. نقد یو بله مسله لري، مثلا شعر که سړی درموزو سره آشنا وي او شعر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سکیپ دی، څه به کېدای شي د ادبیاتو کوم برخه کې چې ته ادبیات ایجادوي د هغې له اصولو سره آشنا اوسي، نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بېله خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار او په کومه پایه کې دي. خو نقد بیا لږه غوندې نوره مطالعه غواړي. مثلا په کار دی چې ته ورسره د ادبیاتو کلي مطالعه ولرې، په کار دی چې ته ورسره د مذهب مطالعه ولرې، د ارواپوهنې صنعت مطالعه ولرې، فلسفه مطالعه ولرې، او مثلا بیا دا مسولیت هم دی زمونږ استاد خلک نق نه زغمي. دا ټول مسائل دي چې خکر زمونږ استاد پرې دغه کې ډېر کم پیدا کیږي، یا مثلا د خکر کتونکو د شرایط نه دي مساعد، یا څوک دغه مسولیت نه اخلي او لږ تکلیف په ځان نه تېری چې مثلا تخلیقي ادبیات باندې
شیر تم شو یو زر کتاب چې چاپ کیږي وکړو کې چې 50 هم پبلشر یا هغه څوک چې کتاب خپرندوی ټولنه ده داغه نه نووزی نور پی ډب پاتې وي، یعنی دا چې لوستون کې هم موږ د لاسور کړی دي. دا خبره سمه ده چې کیفیت ته مو پام نه دی کړی او ډیروالی ته مو پام کړی دی، نو فکر نه کوي چې موږ لوستون کې هم د لاسور کړی.
او بالکل لوستون کې د لاسور کول یو بل لار ده. ها اصلا منگا یعنی یو خدا دے جزمنگ کیفیت داون شوی دے پخوا خلق کیفیت تو وزگار وو، یعنی باید خشیری ویلے بے چی آغا بچاپ پگانا باندے دا غشوی بے سورتو ہوئی خولے شوی بے کنا بلا اس کو وہ اس بیدر چی مثلا ہر شاعر کی شیر ہولی کی دے بزیا چی مثلا منتظر شی پنزمیش دے کال یو نیم کال او آغا بیا مثلا پول گتی جوڑ شی لوار غزل بھی که نظم بھی فراوی پر فیس بک باندی نو لوستون کې د یو شاعر زیاتره شعرونه په فیسبوک کې هماغه وخت نسته وي، نو بیا دې ته ضرورت نه انګیري چې مثلا بیا دغه مجموعه چاپ شي او بیا په مجموعه کې بیا ولولي. نو زه فکر کوم د لوستون کې د لاسه ورکولو یو علت دا هم دی، پر دې سربېره چې مثلا زمونږ د شاعرۍ کیفیت خراب شوی دی. هغه چې کوم شاعران کیفیت ساتي د هغوی ټولګې هم په همدې خاطر باندې پاتې کیږي چې یعنی دا برېښنایي رسنۍ وو د راتګ سره د چاپ چاپي رسنۍ او چاپي هغه د چاپ مثلا لږ غوندې دغه شی متاثره شوې ده که نه، نو زه فکر کوم چې دا یو علت دا هم.
تاسو دغه ځوانو شاعرانو ته لیکوالو ته کیسه لیکوالو ته توصیه څه ده چې دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي چې امی کیفیت په پام کې نیولې وي او امی لوستونکي پیدا کړي وي؟
او اصلا ګور د اوسنۍ دنیا چې ډېره پیچلې ده، زمونږ ټولنې چاپي دغه چې دي شاعران بل موږ د اوسنۍ پیچلې دنیا مطالعه لږ دقیقه نه کوي که نه، یا به زه دا ووایم چې لږ ساده چلن ورسره کوي. مطلب دا دی چې اوس لوستونکي او ادبي چاپېریال او مثلا هغه د ادبي چاپېریال تقاضا ډېره زر بدلېږي، یعنې په خپله هنر او ادبیات په یو تقاضا باندې په یو عرضه او په یو یو مصرفي کلچر په یو خرڅېدونکي سیس باندې اوښتی دی. نو زه وایم چې شاعر ته پکار دی چې البته دا خو ډېره ضروري او حتمي خبره ده چې ښه مطالعه به لري د ادبیاتو، ادبیاتو نه بهر باید فرهنګي مطالعه ولري. او وخت په وخت داسې شاعر اوس داسې دی لکه مار، یعنی پکار ده چې وخت زر زر خپل هغه بدل کړي، پوستکی بدل کړي. نو کوم شاعران چې په پخوانی ډسکورس کې په ادبي ډسکورس کې پخوانی شکل باندې پاتې دي هغوی په نوي بازار کې بیا دغه نه لري، اخیستونکي پیرونکي نه لري. زما دغه دا ده چې اصلا باید د ټولنې شرا غوښتنو ته د بازار دغه ته او همدغه شان د لوستونکي تمایل ته او همدغه شان د ادبیاتو کیفیت ته دا ټول باید سره هماهنګ شي او بدلیدونکي حالاتو ته چې اوس مثلا څه ډول هنر باید دغه ځای لري او خلک یې لولي او مثلا تغییر راوستی شي. نو زه وایم چې شاعر دپاره په اوسني پیچلي جهان کې او د ټول لیکوال دپاره هم دغه لږ پیچلې شوې دنیا لږ پیچلې شوې باید د دې ټول رموز په پام کې ونیسي او وخت په وخت خپل موضوعات بدل کړي، مثلا په خپل شاعرۍ باندې نقص کړي، بدل شي د حالاتو سره، نو پای او لوستونکي هم نوي نوي لوستونکي پیدا کولی شي یو پایدلی شي په شاعرۍ. په دې پخوا به داسې وو شل کاله پخوا پورې که نه، یو شاعر به مثلا شعر ولیکه بیا به هغه چاپېده، نو شاعر به تقریبا ډېر وخت په لوستونکي باندې راج کوو یا په هغه ادبي چاپېریال باندې به راج کوو، شاعر به وکړو لیکوال به. اوس موږ زر وینو چې مثلا یو شاعر وپایي کال دوه درې څلور بیا هغه وغورځېږي که نه، یعنې زر زر دنیا ډېره سریع شوې ده، ډېره زر زر حالات بدلېږي. نو په دې خاطر باندې موږ په دې څو د یو لسیزه کې د ډېرو خو شاعرانو د راوچتېدو او بېرته د پرېوتو شاهدان یو که نه، نو چې دنیا دومره سریع وي نو پکار ده چې شاعر هم لږ فکر وکړي او مثلا لږ ځان کې تغییر راولي، لږ دنیا وپېژني که نه، زر زر بدل وکړي. که څوک ځان نه شي بدلولی، جامه نه شي بدلولی، په شاعرۍ کې خپل شاعرۍ کې تغییر نه شي راولی، په هماغه زاړه شکل باندې پرېږدي، نو هغه بیا د تاریخ برخه کېږي.
د فنکار په دې برخه کې کونړ ته ځو او هلته له ځوان شاعر نواب ریحان سره د هغه په شاعرۍ خبرې کوو. هغوی چې د ټولنې ناخوالی، مهاجرت او کړاوونه د دې سبب شول چې دی د شیر له پرښتو سره یارانه وکړي. لا نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
اتصال عامل شو چې شاعر شوی، کتابونه یې شاعران لوستل که نور څه وجوهات؟
انوري صاحب یو خو داسې وه چې د مهاجرت شپې وې، پردی وطنو غریبي وه، بېوسي وه، او د افغانانو در په در ژوند و لکه د نورو افغانانو هم موږ بېوطنه وو. یو خو دغه لامل و چې ډېر زیات د کمترۍ احساس به م کوو په پردي وطن کې، او بل زمونږ هلته چې په کومه سیمه کې اوسېدلو هلته د قلندر مومند په نوم باندې یو داسې ادبي ټولنه وه، د هغې سره ناستې پاسې کولې، ورسره په تنګ څنګ کې م چې هلته به کومې ایف ایم وې د هغې نه د ادبي خپرونې اورېدې، د شاعرانو کتابونه به مطالعه کول. داسې یو تاثیر و چې هغه څه چې موږ یا مړ بڅر کې را پیدا کړو یو څه لیکلو ته اړ کړو تر اوسه لګې یو څه لیکو.
داسې معلومیږي چې د هجرت د ستونزو او د دلته د روان جگ هغه رنګونه ستا په شعر کې وځای په ځای شوي همداسې ښکاري.
انور صاحب که زما شاعري ته څومره ولولې تقریبا پنځه شپېته اویا فیصده تر اتیا فیصده پورې زه دا ویلی شم چې زما په شاعرۍ کې بس غربت، بېوطني، جنګونه، کونډه، یتیم، بېوسي، بېوزلي، بس دغه موضوعات پکې ډېر زیات دي.
دا دردونه هر چا ته رسېدلي دي، د هجرت درد شو، د بېوطنۍ درد، همدارنګه جنګونو کې د ټپونو، د وژنو، دا ټول دردونه هر چا ته رسېدلي او هر افغان همدغه درد په زړه کې لري. ته هم یو افغان یې، نو دا درد دې منعکس کړی دی، خلکو ته انځور کړی دی د شعر په ژبه. مطلب
او همدغه خبره ده چې د وطن روانو حالاتو د وطنوالو په ژوند باندې اغېز کړی دی، لکه د نورو وطنوالو زما په ژوند باندې هم، زما په ژوند کې ډېرې بدې پېښې راوستې دي، او موږ دې ته اړ کړي چې خپل وطن پرېږدو یا خپل خپلوان. بلکې ما چې کوم درد لیدلی دی بیا د وطنوالو په، شاید زما نه نور وطنوالم ډېر درد لیدلی کړېدلی، خو زه خپل ځانې چې څومره ګمان کوم انقلابونو زمونږ بس هر څه ویجاړ کړي دي، او ډېر زیاتې دردولي. او همدغه دردونه دي چې یو شاعر دغه د زړه کې پروت احساس د لفظونو جامې واغوندي، او الله پاک دغه یو احسان په موږ کړی دی چې هغه سم درد دي او څه احساس و هغه د لفظونو په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوو.
داسې کوم شعر درسره شته؟
انوري صاحب شعر دی وایي: یو داسې وخت و چې په ما به ورېدل کاڼي، او سر به مې روغ و خو په سر مې ماتېدل کاڼي، نه پکې رحم و زړه سوی خو یې بیخي نه کېدو، چې دا به خلک و که هلته اوسېدل کاڼي، و پښتونخوا د امن کور، خو بیا څه داسې شوله زما په وینو به بیا هر وخت لمبې دل کاڼي، پردی وطن د هجرت شپې، او زه بې پلاره ومه، به ځینې وخت به مې د ولږې نه خوړل کاڼي، نور مې څه یاد نه و، د لاس په مزدورۍ اخته وم، په تورو شپو به مې په غرونو کې ویستل کاڼي، په ما باور وکړئ ملګرو، دا مې هم ولیدل، زما په حال به کله کله ژړېدل کاڼي، هلته به خلکو همیش کاڼي ورول په نورو، خو ما ریحان به بیا د ځان سره ساتل کاڼي.
ډېر ښکلی شعر، ډېر دردونکی شعر دی. ریحان صاحب څومره شعرونه به دې لیکلي؟
تر اوسه پورې مې تقریبا داسې د پنځه شپږ سوه پورې تعداد زما د شعرونو رسېږي، چې په مختلفو کتابچو، مجلو، اخبارونو کې هغه شخصي چې زما کوم ډیټابیس ما سره د خپلو کتابچو پروت دی دا را سره شته دی، او لګې یو هڅه کوو چې سم زړه کې احساس شي او فکر ته راځي، سوچ ته راځي، لګې اوس هم شاعري کوو.
کوم کتاب چاپ شوی دی؟
یو کتاب مې چاپ کړی دی په کال 1994 کې، ګل زما د خاورې، زما لومړنۍ شعري ټولګه ده.
راتلونکي دپاره څه پلان لري؟ کوم کتاب چمتو دی چاپ ته پاره؟ که نه
هڅه مې شروع کړې ده، هر څه خلاص شي زما دویم کتاب هم چاپ ته آماده دی، صرف بس د دو ملګرو لیکنې پاتې دي. چې دغه لیکنه را ورسیږي ان شاء الله چې ډیر نږدې راتلونکي کې به زما دوهم شعری ټولګه چې کوم ده د ملګرو په مشوره مې ورته کاڼي نوم غوره کړی دی او ان شاء الله چې ډیر ژر به د لوستلو بس همدا شعر یا ټایټل شعر چې ورته کوم وایي هغه همدا شعر د دې شعر په اساس مې د کتاب له نوم غوره کړی دی.
زیاتره ملګري شاعران چې کوم دي هغه د دې نه ګیله کوي چې را سره ډیر شعرونه دي خو کتاب نشم چاپولی، اقتصادي ستونزې لرم. تا څنګه یو کتاب چاپ کړ؟ چا همکاري وکړه؟ که د خپل جب نه چاپ کړی دی، د دویم کتاب د پاره یې څنګه تابع کړې ده؟
دا خبره ډېره اړینه ده باید چې دا وضاحت ورکړم اورېدونکو ته. زما لومړنۍ شعري ټولګه چې کوم وه د اقتصادي ستونزو له امله او کومې ستونزې چې تا یادونه وکړه په دې ټولنه کې شته دی، زیاتره شاعران ورسره مخ دي. به زما او د هغوی یو حال خو شفیق الله شاداب صاحب زموږ د سیمې یو تکړه شاعر لیکوال دی، الله دې هغه له اوږد عمر ورکړي. زما د لومړنۍ شعري ټولګې ټول لګښت هغه په غاړه واغوستو. شفیق الله شاداب صاحب ما ته شعري ټولګه چاپ کړه. د دوهمې شعري ټولګې چاپ لپاره مې تابع همداسې نیول ده چې دا یو ځل زه ډیزاین کړم، کمپوز کړم او هغه هرڅه خلاص شي نو بیا به د چاپ لپاره ستاسو غوندې یاران دوستان او مشرانو سره رابطه کوو، څه به خپله خواري کوو او انشاءالله چې دا کتاب هم د ملګرو په همکارۍ او په مشوره باندې چاپ کړو.
یو بله مهمه پوښتنه دا ده ریحان صاحب چې زموږ په ټولنه کې د مطالعې هغه شوق نشته دی، زیات د کتابونو پلورل اخیستل څنګه دي؟ ستا دغه کتاب چې تاسو چاپ کړی دا په وړیا ډول خلکو ته وویشه که نه څه قیمت هم پرې ټاکلی و؟
ما خو چې خپل کتاب انوري صاحب چاپ کړو دغه کتاب ما خپلو یارانو دوستانو په کوم مخکتنو غونډه کې د مشاعرو کې چې کوم دوستان دي ما ټولو له په وړیا ډول ورکړی. یو دا خو د موضوع یو اړخ دی چې په کتاب باندې لکه څنګه چې په ما نه مصرف نه شوی ستاسو غوندې ویار ملګری مې مشهور زمونږ قدردان هغه راله چاپ کړی، ما هم په وړیا ډول خپلو ملګرو ته ورکړو او خلکو ته مې ویشو. بل د مطالعې په برخه کې کرا شو، مطالعه زمونږ په هیواد کې دا یو رښتیا خبره ده چې ډېره زیاته کمه ده مطالعه. هغه تېره ورځ مې راپور کتو کابل کې یو شاعر و چې خپل کتابونه یې راایستلي وو په سړک کښې او په یو روپۍ کتاب یې ورکړ. نو د دې نه څرګندېږي چې مطالعه زمونږ په هیواد کې ډېره زیاته کمه ده. تر اوسه پورې خو دومره تعلیم نه و، علم نه و، نو له دې وجې خلکو مطالعه زیاته نه کوله. اوس چې سر د تعلیم لږ روش کړی دی، خلکو تعلیمونه وکړو، ځوانانو تعلیمونه وکړه، خو د دې تعلیم سره اوس دغه ټولنیزې رسنۍ چې کوم دي، فیسبوک شو، ټویټر شو، دغه صفحاتو په مطالعې باندې ډېر زیات بد اغېز کړی دی. دې وجې ځوانان زیاته توجه چې کومه ده همدغه طرف ته ده، نو مطالعې ته دومره توجه نه ورکړي.
اوس را ته یو ښکلی غزل وې نظم وي چې شعر
درسره شعر به درته ویم. شعرونه چې څونه غواړي انوري صاحب ستاسو په خدمت کې دي. شعر دی وایي: وم خوشحاله ژوند مې ښادو د چا یادو، وم خوشحاله ژوند مې ښادو د چا یادو، د زړه کور مې پې آبادو د چا یادو. ګونګوسې وو توره شپه وه ستوري نه وو، خو زما په خوله پر یادو د چا یادو. لاس تړلی دار له تلمه غم مې نه وو، تیار سې ولاړ جلادو د چا یادو. او چې هر څنګه وو په ما تیر شو وختونه، پردی زه پردی هیوادو د چا یادو. نه سکون و نه قرار، نه مې آرام و، ژوند مې هسې ټول بربادو د چا یادو. چې شي سوله مسافر په خپل وطن شي، زما دغه لوی مرادو د چا یادو. او ما ریحان به ډیوه تل بل ساتله،
ما ریحان به ډیوه تل بل ساتله،
خو بس څه وکړم چې بادو د چا یاد.
من نو شاعرانو ته دې څه پیغام دی چې څه وکړي، څه ولیکي او څنګه شاعري وکړي؟
اگر چې زه دومره پوخ استاد هم نه یم انوري صاحب، او نه د ځان د دې جوګه ګڼم چې زه د نورو شاعرانو ته نصیحت وکړم او هغوی ته دې سمه لار وښیم، خو هغه څه چې مونږ د استادانو نه، د مشرانو نه، په ادبي ناستو کې د ځینو ملګرو نه اورېدلي دي، هغه دا چې نوي ځوانان نو ته زما خپل شخصي سپارښتنه دا ده چې دیو دی تمرکز د شیر په ډیروالی نه کوي چې یاره زه د ورځې کې نه ما 1500 شعر ولیکم او بس زه شاعر شوم او د کتاب چاپ کوم چې زه پلانې شاعر شوم نه دیو دی شعر په کیفیت باندې کار کوي هغه پنډار دی هغه شعر کې د هنر ته او هغه پیغام د ټولنې چې کوم در دی عاده د دې وخت سره چې کوم اواز چې تول غواړي هغه ټولنه چې څه غواړي دا وخت چې څه غواړي حالاتو سره ځان برابر غواړي دغه پیغام باندې تمرکز وکړي او داسې یو شعر دی کم شعر دی ولیکه خو معیاري شعر دی ولیکه او چې د ټولنې په درد دوا شي داسې شعرونه چې کله هغه ډیروالی زیات وي خو هغه معیار پکې نه ساتل شوی نه پکې صرف قافیه او ردیف یې راجمع کړی یو شی لیکلی هغه پیغام پکې نه یا هغه یو درد انځور پکې نه یو د مشکل انځور پکې نه یو داسې یو څه پکې نه چې ټولنې د اصلاح سبب شي نو هغه شعر ډیر زر رکیږي او د مغه سات شعر به څوک په ډډه نه ولې داسې شعرونه چې کوم ژوندي شعرونه د نن نه 300-400 کاله مخکې که موږ ویو کوم شاعرانو زموږ رحمان بابا دی خوشحال بابا چې کوم شعرونه لیکلي که اوس هغه شعر ته وي نو ته وایې که دا شعر پرون لیکل شوی دی دا هغه وخت نه دی لیکل شوی ولې دا هغه ژوندي حقیقتونه دي چې زموږ په ټولنه کې هغه درک کړي دي او بیې ویلي دي نو داسې شعرونه تل پاتې کېدونکي وي او باید شاعران هم دغه لار غوره کړي چې ښه شعر ولیکي
د دې روانو غمیزو او لانجو د ختمولو لپاره شاعران باید څه وکړي
زما چې څونه عمر دی تقریبا او ما د خپل عمر سره سم چې څومره درک کړی دی د دې ټولنې د دې غمیزې یا د دې روانو تپل شوو جګړو همدغه څه دي چې زه یې په خپل شعر کې نه کاس کوم او شاعران دې هم هڅه وکړي چې حقیقتونه درک کړي او په شعر کې راونغاړي او د پیغام د لارې یو خلکو ته ورسوي چې یاره حقایق دا دي حقیقتونه دې نه پټوي د چا په یاد کې دې مرسي نه لیکي یا د چا د چاپلوسۍ دپاره درباري شاعري نه کوي شعر هغه دی چې کوم د ټولنې د وګړو هغه حقیقي درد پکې ته راونغاړي د ټولنې هغه صحیح انځور نړۍ ته وړاندې کړي چې یاره د ټولنې انځور دا دی زما د هیواد زما د حالاتو زما د ژوند د حالاتو زما د سیاسي اقتصادي اجتماعي حالاتو صحیح انځور دا دی نو شاعران دې هڅه وکړي چې درباري شاعرۍ نه لاس والي او داسې شعر ولیکي چې هغه د ټولنې په درد باندې دوا وي او ولس یې هغه د اورېدل غواړي چې دا شعر باید چې ټولنې ته ورسېږي
په پښتني ټولنه کې د نوي سیاسي او فکری بدلون راوروسته د لنډو کیسو بازار ګرم شو ګڼو لیکوالو لنډې کیسې ولیکلې خو یوازې هغه لیکوالان پاتې شول چې لنډې کیسې یې ټولنې ته مقبولې وي له دغو کیسه لیکوالو یو هم اجمل پسرلی دی کیسې یې لنډې خوږې له تلوسې او پیغامه ډکې دي نو ځکه خو لوستونکي هم زیات لري د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل څخه د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه شیطانی اورو
زرپانا کلاره یې د یخچال دروازه پرانیسته پوزه یې سونګې کړه د خوړو بوی یې په سپېږمو ښه ونه لګېد ور یې بیرته پورې واهه پرون مازیګر چې یې خواړه پاخه کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دیګ سر لوڅاوه او له خونده یې پوزه ورته کشوله د اپارتمان کړکۍ ته ورتیر شوه سپین ویخته یې باد خواره وار کړل لاس یې پرې ونیو د کور مخې ته د سړک د غاړې د نری پارک په مینځ کې یې دوه تشو اوږدو څوکیو ته وچې سترګې ونیولې پر کړکۍ د راځوړندې سپینې جالۍ پیڅکې ورسمې کړې له اپارتمانه د وتلو پر مهال یې پر کوټې نظر تیر کړ د دوا کڅوړه په الماری کې و دوی پاکی پیالې د میز په سر ایښې وې د وچې ډوډۍ په ټوکرۍ ټوکر غوړېدلی و د دوو چوکیو پر تکیو د جالۍ دسمالونه هوار پراته وو دا چوکۍ یې پرون له کړکۍ سره یوې بلې ته مخامخ ایښې وې ور یې ورپسې پورې کړ یو منزل چې ښکته شوه له دوهم پوړه سره ودرېده لکه چې تاک ته زړه ناسړه وي د بلاکله اور سره تم شو بیا پارک ته ورغله پر چوکۍ کېناسته موبایل یې ور واخیست د زوی سهارنه پیغام یې په لوړ غږ ولوست زما هیر وو نن نشم درتلې زما د انډیوالې د مور فشار جګ شوې ده باید هلته لاړ شم د هغوی کور لري ده موبایل یې اړخ ته کېښود سړه سا یې وایسته
دیتا په مخامخ چوکي یو ځوانه او یو په عمر پخه خزه ناستې وي. ځوانه دیته و مسل دی شونډې پوڅې کړې، د سړک خواته یې مخ واړاوه، تر سترګو لاندې یې د انجلۍ وڅارله. د هغې ټنډه تروه شوې وه. کلاره یې بیا پیغام پرانیست. له ځانه سره یې وویل دغه انډیواله یې نه پرېږدي. تېره میاشت خو ده ویل چې انډیواله راپسې وه چې مور ته دې ورشه. ټوله یې مور ده، بهانې یې ورته کړې. موبایل یې په مټ کې ونیو. مخامخ ناستې نجلۍ ته یې په ویړو شونډو وویل ښایستې، مخکې دې زما خبرې واورېدې چې خندا درغله. د نجلۍ څنګ ته ناستې ښځې د نجلۍ ورون ور ټینګ کړ. هغې پرانیستې خوله سره ټوله کړه. کلاره دې ښځې ته وویل ستا یې له خیره چې سکونډې یې. دوی پاڅېدل. کلاره یې څوکۍ ته وکتل. په نورو ورځو به هم په کوڅه کې دا مهال ډېر خلک نه ښکارېدل، خو نن یک شنبه ده، هیڅوک نه تر سترګو کېدل. په دغو دوه کسانو پسې یې تر شا مغزی کوک کړ. دوی بلې کوڅې ته واوښتې.
سهار ګل میرزای په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې د نوي پښتو شاعرۍ څرکونه ښکاري. هغه په شعر کې د کلي یو نوی تصویر وړاندې کړی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي سهار ګل امیرزي نظم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم اورو. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم چې له خپله ځانه تاو شم، چې په ځان باندې راټول شم، چې له ځانه غېږه تاو کړم، له خپل ځان سره پیوند شم، په خپل ځان باندې مین شم او په خپل ځان باندې تاوان شم او له ځانه مزې واخلم. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. سالغېګینه په خپلې غېږ کې خیم. ځان ته وژاړم، لزانه ګیلې وکړم، ځان ته ځان باندې لزانه کرخې تاو کړم، ځان ته خپلې اوخ کې خپل کړم پاکې، ځان ته خپل په ځان ډیر نازونه وکړم، ځان په خپل ځان لزانه مرور کړم، ځان په خپل را پخلا کړم، رضا شم بیرته خپل ځان ته په منډه منډه راشم. سالغېګینه په خپلې غېږ کې خیم. سالغېګینه په خپلې غېږ کې خیم. په خپل ځان به مې له خپله ځانه بار شم، سر به ځان ته نور په خپلو اوږو کېږدم، خپل زنګون به خپل ټپي زړه ته اړم کړم، خپل وجود به خپله ځان ته رانږدې کړم، خپلې ګوتې به په خپلو سترګو کش کړم، په ټاټۍ ټاټۍ للو به ځان ویده کړم، د خپل ځان په زنګېدو به ځان ویده کړم. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. ستا لغېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. د تاویلو د ماویلو د شر نه یم، ته پوهېږې، ته خو پوهېږې که نه. هیلې مې ټولې داسې شوي دي چې لکه د وچو خسو یوه لمبه غواړي، تش بهانه غواړي، هسې نه اور واخلي، هسې نه لوله پشي. نه غواړم څوک درته قاتل ووایي، تا سره نوم د قاتل بد ښکاري، هسې نه زما د دې مړه ژواندو هیلو اجل نیولو او نیمګړو هیلو الزام په تا ولګي. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. ته په ناشه تروږمۍ کړه چې تیاره شي، نن مې سیوری هم له ځانه سره یوسا، نن همدا یوه چوکۍ یوه پیاله او یو کتاب بس. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پرېښوه، لار دې راکړه. تا نو زما د مرګ سلا کړه، ما چې لیلا کړه تا بلا کړه، له ناچارۍ مې درته شا کړه، نه بې وفا یم نه په زړه کافره یمه.
نورا نپری ٹول کلے خبر شولو ہے بس خدا خبر ترتا نرسی سن رانا بے حد پور تشوے ورت سودا زمان رسی اور آشگن یار آشگن زنت ایسان رسی راشگن زنت ایسان رسی گوردا سڑے ترسوا نرسی نرسی گوردا سڑے راشگ نزڑت سن رسی گورد سڑے تر سب نرسی نرسی گورد سڑے تر سب نرسی یا راشگ نزڑت سن نرسی